اوردونکو د مشاله ډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني او وخت ورځې دولس پجې شوي نن د خالي ورځ د 2015 کال د مئی د میاشتې دویمه نیټه ده. په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دراوړو، ریپورټونه او مرکه هم لرو، نړیوالو او کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم وي او ځینې نړیوال ریپورټونه هم لرو. خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
سرټکی عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې ټولګنجیزه کانفرنس را بللو اعلان کړی. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو وسلوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. په نیپال کې له ضرورې زلزلې یو اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان ورک دي. د خبرونو تفصیل: عوامي نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې په اړه په 14 مئی په کوټه کې د ټولګنجیزه کانفرنس را بللو اعلان کړی. د جمعې پر ورځ ناوخته په کوټه کې د خبري کانفرنس پر مهال د ای ان پی مرکزي جنرال سیکرټري می افتخار حسین وویل د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه باید نواز شریف ځان د یوې صوبې نه بلکې د پاکستان وزیر اعظم ثابت کړي.
اگر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم
کچیرے نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وی نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچیرے هغه د خاص وګړو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د دې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
خو نواز شریف هم پرون په پېښور کې ویلي وو چې د اقتصادي راداري ګټه به یوې صوبې ته نه بلکې ټول ملک ته رسیږي. د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او سند سیاسي ګوندونو تور لګولې چې مرکزی حکومت د اقتصادي راداري اصلي لار له خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پنجاب صوبې ته اړوي، خو حکومت دا تورونه په واري واري رد کړي دي. په افغانستان کې میشت شمالي وزیرستان د بې کوره کلسو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د سندو په اړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې دا ویل چې افغانستان ته کډسو خلکو ته دي عامه معافي ورکړل شي بې ځایه خبره ده.
پاکستان رولر کرے پاکستان دل تزر شړل نه چې کوم دو بای دې مفي دای د منو ورګ کډوال نه زو دته بافي ورته دای د ماته بافي بالکل نه کوي مفي د ما ته ضرورت هم نشته د تک د ما د مفي ضرورت ما ته نه وي چې د تبافي ورته.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې تر لس لکه زیات کسان بې کوره شوي وو چې پکې شاوخوا 2.5 لک افغانستان ته کډه سول. په پاکستان کې میشت کسانو د سندو لړۍ پیل شوې ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیگ نون سره وو دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبای مشر نواب ثناء الله زیری ته استولې وه. جان محمد جمالی او ګوند ترمنځ د سینټ په انتخاباتو کې هغه مهال اختلافات رامنځته شو چې جان جمالی د خپل ګوند په مقابله کې خپل لور د سینټ چوکۍ ته کاندید کړه. د پاکستان د میډیا د څار ادارې پیمرا د دې هیواد څوارلس ټلویزیون چینلونو ته د متحده کومیمنټ د مشر الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه د خپرولو په اړه نوټس ورکړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر فوج نیوکې کړې وې. نوموړی دا وینا د کراچۍ د پولیسو د یوه لوړپوړو چارواکي راو انور د هغې خبرې غونډې په جواب کې کړې وه چې پکې یې تور لګولی و چې متحده کومیمنټ د هند له استخباراتي ادارې را سره رابطې لري. د پاکستان فوج له وینا سمدستي وروسته یو بیان جاري کړی چې پکې ویل شوی وو الطاف حسین خبرې له بې عزتۍ ډکې دي او د نوموړي پر ضد به قانوني کاروایي کوي. پیمرا دغو ټلویزیون چینلونو ته ویلي چې د دې خبرې د وضاحت وکړي چې اخر ولې د الطاف حسین له سپکاوي ډکه وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړه. د جمعې پر ورځ ناوخته الطاف حسین په یو بیان کې له فوجه بخښنه وغوښتله. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څم د سولې عالي شورا لومړی مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وايي په دې ناسه کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي.
د یوې کانفرنس ته خو د سولې خبرې رسمه نسته. هغه کسان چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي د عطاولا لودین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازیتوب نه کوي.
تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې شورا د بل مسیال عطاولا لودین له قوله چې په خپل هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره په ډله کې شامل دی ویلي وو چې د افغانستان د سولې عالي شورا سل کسیزه پلاوی به وبخشي شل کسیز پلاوی به د یک شنبه او دو شنبه پرز د قطر په مرکز دوحه کې د وسوال طالبان لاستو سره ازادي خبري وکړي. بلخو طالبانو هم په یو اعلامیه کې د غناستي تایید کړی ده. په نیپال کې لزوروري زلزلې یو ونی ورسته لا هم زرګونه کسان ورکتی. په دې زلزله کې څه د پاندې 6200 کسان مړ شوی دي. د نیپال لپاره د اروپای ټولنې د پلاوی مشر او د دې ټولنې سفیر ویلي چې شاوخوا زر اروپایان په غرونو کې لا درک دي. رانسی ترنک د جمعې پر ورځ په کټوندو کې خبر اعلان تول چې نه پوهیږي پر هغو څه شوي دي. د ده په وینا شایي ځینې یې مړه شوي وي او کیدلای سي د ځینو په اړه یوازې راپورونه ورکړل شوي وي. چارواکي وایي د ورکو سو کسانو موندل اسانه کار ځکه نه دی چې ډېر له خپلو سفارتونو سره نو رجسټر شوي. د فرانس، اټلي، سپین او هالینډ د ورکو سو وګړو شمېر 301 تنه دی، خو د آیرلینډ، کروشیا او رومانیا ټول وګړي موندل شوي دي. نور یورپي هیوادونه لا تراوسه پر دې کار کوي چې د دوی څومره وګړي ورکتي. د امریکا د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تورپوسي د مړینې په پیښه کې ښکېلو. 25 کلن فریډریک رې شاوخوا دوی اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې و. تر دې پیښه وروسته د امریکا په څو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وسوې. د بالټیمور څارنوال ماریلین موسبي پرون په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د ګرې مړینه یو قتل و. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې دا مهمه ده حقایق ښکاره شول. ګری د اپریل پر 19 د هغو زخمونو له وجې مړ شو چې تر هغه یوه اونۍ وړاندې د حراست په دوران کې اخیستي وو. هم له دې سره د مشال ریډیو د دې وخت سیمې او نړۍ خبرونه پای ته ورسېدل.
اردن کو خبرونه مولا مشال ریډیو اردن شي عبدالحی کا کوړان دی کول په دې غړي کې بوري. عوامي نېشنل ګوند د راهداري لارې پنجاب ته دړولو پر ضد په کوټه کې ټولګوندیزه کانفرنس رابللې. یادګون وایي دوی پر پاک چین کوریډور سیاست نه کوي بلکې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي.
نہیں ہے اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے، ہم تو سیاست سے بالا تر ہو کے اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں.
د شمالی وزیرستان مشران وایي دوی په بنو کې پراته دي او وزیر اعظم میر علي تزي
عوام دلتا پرتے دی امی دلتا مسلی دی ہاں دا امی سر اکشینی اپریشن پر ٹیم کے ہاں دا میر بے پہ اعتماد کے نہیں ہوگا سی اس پر تا چتلال ہاں کی ہاں چھ امی سر پتا بندہ خبر وکو چھ میر وہ اڑانگ وزیستان دا سرانگی دی می
ل ازان مرگی بری دا تر جوندی را وطل وروس تا دا قامی وطن گون مشر ابتاب احمد خان شرپا وائی زن قوتون اقوالی چی دا پختانو مشرانو آواز غل کری
اغوی دا غواړي چې دلتا د پښتنو د پاره چې څوک واده جوړی چې اغوی یو طرف ته الیمینیټ کی او مونږه د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسه ختمولو لپاره به واده جوړو.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشالې د سره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم ورزل چې سربیره په دې چې پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا په ډاګه کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار به یوې صوبې ته نه بلکې ټول پاکستان ته ګټه رسوي، خو عوامي نېشنل ګوند نو شریف پر دې خبره باور نه کوي. نوموړي ګوند د راهداري د لارې پنجاب ته دړولو پر ضد په کوټه کې د روانې میاشتې پر 14 نیټه ټول ګوندیزه غونډه رابللې ده. د اعلان د جمعې په ورځ د عوامي نېشنل ګوند د جنرل سیکرټري میپ خر حسین پرون په خبري او غونډه کې وکړ چې تفصیل یې د مشالې دوه خبريال خدای نور ناصر راکوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته د اړولو پر ضد عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې ټولګوندیز کانفرنس رابللی. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په یوه خبري غونډه کې وویل دوی د پاکستان له واکمنو پوښتنه کوي چې آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وګړي پاکستانه نه دي که څه چې د په خبره همدا کوریډور د دوی پر سیمو تیرېدو ته نه پرېږدي.
تو پاکستان کا ایجنڈا ہے
کچیری ہمدا کوریڈور ستا لسیمی چکتیری جی نو دا پاکستان ایجنڈا دا او کزمر لسیمو تیر سی نو بیا دا بلچا ایجنڈا دا کلاہور پا پاکستان کے دی نو ایا ڈی آئی خان پا پاکستان کے ندی کا حسن عبدال پا پاکستان کے دی نو ایا لورالائی روب او کٹا پا پاکستان کے ندی دا دا بل دا ایجنڈی ٹکی مج دیر وارا اولی دلی او اوس خلق لدی خبرو نوی جی زکچی خبری اوس تردی تیرسی ویدی
نہیں ہے اس سے بات بہت آگے جا چکی ہے
افتخار حسین وایي په کوټه کې د جمعې په ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول د پاکستان مسلم لیگ نون او د یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره لیدلې او دې ټول ګوندیز کانفرنس ته رابلل دي چې د په خبرو ټولو ورته مثبت ځواب ورکړی. د عوامي نشتل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی پر ګوادر کاشغر کوریډور سیاست نه کوي بلکې د په خبره کابل هر ګوند هم په دې لړ کې ټول ګوندیز کانفرنس راغواړي دوی به پکې شرکت کوي.
هم تو سیاست سے بالا تر ہو کہ اس مسئلے کو اٹھا رہے ہیں
مرج تر سیاست ہا خوا دا سن ذرا پورت کڑے دا زکہ چی مرج دا مسلم لیگ نون پ شمول ٹولو گندنت دعوت ور کو نو پدی کہ سیاست لکم راغے سیاست نہ دی بلکہ دا د ژوند او مارگ مسئلہ دا دا د قام د بقا مسئلہ دا او ہم دا د ہواد د سلامتی او بقا مسئلہ دا تخفل گند تر سیاست ہا خوا ہر یو گند چی ہم دا ٹول گندیز کانفرنس راغواڑی مرج پکے گڈن کو
کانفرنس بلائے گی تو ہم اس میں جائیں گے.
د عوامی نیشنل گند یاد مشرو ویل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځان یوازې تر یوې صوبې محدود کړی او یوازې د همدې صوبې ځان وزیر اعظم ګڼي.
اگر میا نواز شریف صاحب پاکستان کې وزیر اعظم
کچېری نواز شریف صاحب د پاکستان وزیر اعظم وي نو بیا باید د پاکستان په سطح باندې سوچ وکړي او کچېری هغه د خاصو ګټو لپاره سوچ وهل شروع کړل نو د نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے.
که څه هم د ای ان پی په شمول یو شمیر نور ګوندونه د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د اړولو پر ضد احتجاجونه کوي خو د پاکستان مرکزی وزیر احسن اقبال بیا بیا ویلي همدا کوریډور به په همدې زړه لارې تیریږي چې ډیرای پښتانه ملت پال یې په دې خبره باور نه کوي. خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
دا مشال رادیو دا
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې له شمالي وزیرستان څخه یې د ترګري مرکزونه او پټنځایونه ختم کړي چې په نتیجه کې د ټول پاکستان په مجموعي امنیت کې خوال راغلی دی. نوموړي همدارز یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې د سیمې له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د سیمې د خوشحالۍ، سولې او سوکالۍ لپاره به له افغان حکومت سره یو ځای کار کوي. نور تفصیل د زبیح الله شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ لپاره په کورنیو چارو کې د ځینو مثبتو بدلونونو اړتیا ده او همدارز له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې اړیکې او همکاري پراخول د دواړو هیوادونو او سیمې په امنیت کې مهم رول لري. د هغه په خبره چې پاکستانوي پوځیانو په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او د هغوی مرکزونه یې له منځه وړي چې په نتیجه کې په ټول پاکستان کې مجموعي امنیت ښه شوی دی. نوموړي دا څرګندونه د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره د شمالي وزیرستان تر سفر وروسته د خیبر پختونخوا په ولایت مقام کې د دې ایالت په مرکز پېښور او نورو بیلابیلو سیمو کې د تیریونۍ د باران او طوفان ځپلو کورنیو لغړو سره د لیدنې پر مهال وکړې. نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لړۍ د څارنې لپاره وزیرستان ته تللي وو په دې سیمه کې په پوځي عملیاتو ډاډ وخوت او ویې ویل چې د پاکستان مرکزی حکومت له دې هیواد څخه د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ملا تړلې ده. دی وایي په شمالي وزیرستان کې مور ترهګرو مرکزونه او پټنځایونو له منځه وړي چې له عملی ځایي ولس په خوشحالۍ خپلو سیمو ته بېرته روان دی. که څه هم د پخوا په پرتله اوس په ټول پاکستان کې امنیتي وضعیت ښه شوی خو موږ هڅه کوو چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ جړې په بشپړ توګه ختمې کړو او ولس ته د خوشحاله ژوند زمینه برابره کړو. نواز شریف یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې حکومت یې له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له افغانستان سره ښې او د متقابل درناوي اړیکې غواړي او په خبره یې چې په سیمه کې د سولې او سوکالۍ یوازینۍ لار له ګاونډیو هیوادونو سره همکاري لا زیاتول دي. دی وایي زه په دې باور یم چې موږ په خپل کورنیو چارو کې بدلون راولو او د دې ترڅنګ له افغانستان سره هم اړیکې ښې او لا پیاوړي کړو. همداراز په سیمه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره له دې هیواد سره یو ځای ګډې هڅې او په سیمه کې د امنیت او سوکالۍ لپاره ګډ کار وکړو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د چین په مرسته د جوړېدونکي د چین پاکستان اقتصادي دهلیز پر سر اعتراضونه شوي او د پاکستان ملت پاله ګوندونه وایي چې دغه لویه لار د پنجاب پر ځای له بلوچستان او خیبر پختونخوا تیره شي خو نواز شریف وویل چې دا لار تر یو ایالت پورې محدوده نه ده بلکې د پاکستان د ټولو ایالتونو اوسیدونکي به ترې ګټه پورته کړي. هغه همداراز وویل چې په وروستیو کلونو کې پاکستان ته د تروریزم له امله د سلو میلیارد ډالرو نه جبرانېدونکی زیان اوښتی او اقتصادي د پرمختګ پر ځای شاتګ کړی دی. نوموړي ډاډ وخوت چې د پاکستان چین اقتصادي دهلیز له امله به د پاکستان اقتصاد وده وکړي او ګټه به پر دې هیواد سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ورسیږي.
اردوونکو تاسو اوریدلو چې د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان میرعلي ته تللی وو خو د شمالي وزیرستان مشرانو پر دغه سفر نیوکی کړی دی. دوی وایي چې کډوال د شمالي وزیرستان هغه په بنو کې پراته دي، باید چې وزیر اعظم هلته کې له کډوالو سره د دوی پر ستونزو خبرې کړې او دغه رنګه د راتلونکي لپاره یې د دوی تګلاره ټاکلې وي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم او فو سر لخکر د دورې په اړه بې کوره کړل شوي عثمان ځای مشران ګیلې کوي چې باید وزیر اعظم د میر علي پر ځای چې هلته نه خلک په مکمله توګه وتلي بنو کې د مشرانو سره لیدلی وای او د دوی ستونزو نه ځان خبر کړی وي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم د میر علي دوره وکړه نو بنو کې هم د عثمان ځای مشرانو سره جرګه کړې وي.
دا هم میر علي دلور د یا میر مشا ته د دوره کړې دوه ته میر مشا او میر علي او بالکل دا خو د عوام نه خالی دي. عوام چې دی هغه په باندې په دا لګه کې نن د میر د عثمان ځای کوم جرګه وه په چار بجې د خلک د خبر کړي وای د سره د جرګه کړي وای. دلته د میر د عوام چې سمره مسلی دي هغه د خاصې د شروع ورځ نه پوتې دي دا حل کړي وای او په چار بجې د میر سره دلته ملاقات په باندې ایریا شي د عثمان ځای کوم سره کړي وای. هر می دوره کړي وي بالکل امیر سویلای نشی باقی د عوام چې کومه مسلی دي عوام دلته پروته دي امیر دلته مسلی دي ان د امیر سره کښینی اپریشن په ټیم کې هاند امیر به په اعتماد کې نه یو غوسی هیڅ پرتا چې تلل هو کی هو چې امیر سره په دابندای خبره وکړو چې امیر وړاندې وزیرستان د سرنګ دي.
ملک نصر علی وای وزیرستان ته د واکمنو راتګ هر کله کوي خو باید د بې کوره شوی عثمان ځای مشرانو جرګې سره هم خبرې کړي وي چې دا واپسای په اړه یې ورته خپل موقف ویلې وو.
وزیرستان ته خو موږ هر وخت ویل چې دا خلک چلدرینی او موږ خوش آمدید دا ورته ویي خو څنګه نن حالات داسې دي چې هغه ځکه چې د واپسای خبرې شي یا د لکه چې نره ځابت کوي خبرې شي کوم د عثمان ځای کوم دا چې لاس لکه متاثرین دي ځکه چې دې سره په دې مناسبت باندې چا خبره نه دوه کړي لہذا میرا د صدر نایا د وزیر اعظم نا د آرمی چیف نا دا غوښتنه کوي چې په هر خبره شي چې د وزیرستان متعلق وي امیر د عثمان ځای کوم دا په اعتماد شو خو څه خاص نه هغه خلک چې په باندې شي یا په دې ملک په نړۍ ځای شي د متاثر نه ژوند تیروي په مرني تحصیل شي هغه څه څنګه نشته چې د میرا کوم دلته کې خلک دا په باندې په دې ورته شي د سره جرګه او کو مشوره سره او کو د وزیرستان لپاره یو مشترکای و د فیصله وشي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی می چارواکو پوینا شمالی وزیرستان ته د مارچ یو درشمه نیټینا تر اوسه پورې د واپسی پلان تر مخه تحصیل سپینوام دوه کلی شامیری او میر علی سپینوام دوه سوه او دوه ویش کډه واپس لګل شوه او روان پلان کې به پنځه ویش کلیو سلګونا کډه واپس لګل شي چې د چارواکو پوینا د واپسی دقیقه نیټه لا هم معلومه نه ده. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
اردوونکو په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان د بیکور کړل شو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له دوی سره لا تر اوسه پاکستاني چارواکو رابطه نه ده کړې. په دې اړه عبدالحی کاکړ په خوست کې د بیکور کړل شو وزیرستانیانو د څلوېښت کسیزه کمیټې مشر ملک عمر خان وزیر سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي چې دا وخت په افغانستان کې دوه نیم لکه وزیرستاني کډوال ژوند کوي. لده څخه په سر کې پوښتل شوی چې آیا د ستنېدو په اړه مو د پاکستان له چارواکو یا د هغه ځای له قبایلي مشرانو سره څه رابطه شوې ده او که نه، نو هغه په ځواب کې وایي
د مونږ واپسي یا د مونږ د پاکستان سره د بیپی دا هم ناممکنه خبره ده ځکه چې مونږ دلته راغلل لسمه اتمه ورځ مو واوره کړه چې مونږ په اقوام متحده ټیم دنته دلته خوست ولایت ته راورسېدل چې پاکستان ورته ویلي وي کرزي صاحب دا چې تا ته دهشتګر دا راغلل ته کاروایی وکړه دا ټول د هشګر دی کاروي ته په خپل وکه یمو ته د کډوال واپس کا. نو په غې ته په جواب کې ما دا خبره وکړه چې ورور مونږ دوه لکه شن ختیان کمپیوټر ته پورته شوی دی نو شری ته ګوت ورغه زوی چې کوم د هشګر دی نو هغه پرې د مال اصل اسلام آباد ته ورکه شه کنه وی دا خبره دې عجیب وند خبره دی چې کوم پاکستان ونه شریف کړی دی
دا تاسو په کوم ثبوت باندې وایست تا کې دا تاسو غلط خبره وایي
د کابل نو وزیران راغلی ویلا سیول سنټران ور سره راغلی وی او کوم تجګمن موجودګی هغه په ټی وی باندې ښکارا شوی دی ورکړه هغه د ریډیو ولتام پته ده د ټی وی ولتام پته ده چې بارات ولتام پته ده معلومه خبره ده د ما خبره نه دی په واقع کنده کې په غره کې ګوښی ما سره خبرې کړې دي
هغه باغه د شتګردان یا ترګر شای چې د پاکستان خپل وای چې لدی ځای تللی دی چې کوم په شمالي وزیرستان کې خو کډوال خونه یادوي
نه خور کړم ما ته کډوال ته راغلی وی دا غیر دفاع زم نه کوم چې کوم د دهشتګردي څو کوي یا څو چې کوم د جنگونه جوړوي یا څو کسان ورنی هغه ته خدا ورشي چې کوم دغه ته زم و د خبره کوم زب مینات کوم چې ورول مې زتی بس کنور د خبره ما کوم جنگونه ما کوم ټول پښتون یو مسلمان دی
تاسو آیا شمالي وزیرستان توس بیرته نه ځي کسنګ
بیرته به زور کړ درمو کته ته دی مخکې ته په مراکه کې د مونږ ملک خان مرجان چې کوم د تاسو انټریو کول هغه جواب مو ورکړم هغه موجوده وخت خو زب بیا ما خبره دایر کړ چې خون مرجان چې کوم دوه نو شړی ته اپیل کړم چې ته د افغانستان کډوالو ته معافي وکړه چې هغه بیرته خپل وطن ته راشي نو ما په جواب کې ورته وویل خون مرجان ته چې ملک صاحب ته د موږ مشر یې خپل ځان ته خبره کوي ویني د تنا سوا شوی دا کډی چا په شری باندې کړی نو تاسو سخته غلطی کړی دا زم به هشګر دې نه زه طالب یې نه ما چاته پناه ورکړی نه زه غیر ملکی یې نه زه تاجک یې نه زه ازبک یې زه یو غریب مخیب وطن و نه زه په خپل د وطن نه راغلی یم افغانستان ته نه راغلی زه باید کوم دوه پاکستان رول کړی پاکستان دلته زرا شړلای چې کوم دو باید دې مافي دای د منه وړي د کډوالو نه زړه ته مافي وکړو دای د ما ته مافي بالکل نه کوي مافي زما ته ضرورت هم نشته د تک د ماجه مافي ضرورت دې ما ته نه وایي چې زما ته مافي وکړو
نه نو دا ستا ذاتی خبره ده کنه دا ټول دا فیصله کړی د سدوی په مافي غواړي
دا ان شاء الله زړه کومې مشر په لحاظ باندې تاسو دا جواب درکوم چې کومې مشر په لحاظ باندې څومره کډوالي مونږ د پاکستان نه مافي نه وړي نو خدای دې ما نه مافي وړي مونږ به مافي ورته وکړو مونږ دې نه مافي نه وړي
یعنی ستاسو سره هیڅ د واپسی په والا باندې هیڅ پلان نشته هیڅ رابطه نه حکومت کړی دا نه د قبایلی سیمو شمالي وزیرستان ملکانو کړی دا هیڅ تاسو ځای په ځای نه سیاست
بالکل کړم چې څومره ځای په ځای څومره د مرسته نور مشران دي چې کوم د چا سره هم رابطه نه ده شوی نه په ټلیفون باندې نه په میډیا باندې نه د جلګې په شکل باندې او کچېره د مونږ سره وشي دا غاټ کې مدرا دیتا د ټلیفون په لین باندې یا د جلګې په شکل باندې نو بیا هغه هغه ساته هغه مسله دا مشوره کوي د وخت مطابق د مشتبه تعدد به ان شاء الله مو فیصله کوي چې موږ دلته پاتې کېږو کوم پاکستان خپل وطن ته درمو
دا د افغانستان په خوست کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او مشر عمر خان وزیر چې زمنګ همکار عبدالحی کاکړ سره مرکه کړې و
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ ل ځنمرګي بریده تر ژوندۍ راوتلو وروسته د قامي وطن ګوند مشر ابتاب شرپا ویلي ځنې قوتونه د هغو پښتنو مشرانو غږ غلې کول غواړي چې د پښتنو د حقونو او پرمختګ لپاره مبارزه کوي د بریده د زیارت په ورځ شوه وو ابتاب شرپا د جمعې په ورځ ناوخته په پیښور کې د یوې خبري غونډه وروسته ل مشال سره په خپل خبرو کې دغه څرګندونه کړي چې تفصیل یې ل شبیر جان اورو
په پیښور کې بیګا مخام د خبرونو ډیورستو د قامي وطن پټه مشر او پخوانی د داخله چارو وفاقي وزیر افتاب احمد خان شیرپو یو ورځ وړاندې په دې باندې په چرسده ضلع کې د ځانمرګي برید ورستو مشال لیډو ته ویل چې په دې سیمه کې د ډېره وخت راسې هغه قوتونه لګیا دي او د پښتنو هغه مشران چپ کوي چې د پښتنو د پرمختګ او په دې سیمه کې د امن او سوکالۍ لپاره اواز اوچت کړی دی خو له دې به کله هم پشان شي او په هر حالت کې به د پښتنو د پرمختګ او دلته کې د امن خبره کوي او باید د لړ کې ټول قام پر سیاسي ګوندونه خپل کردار لوبوي
هغه دا غواړي چې دلتا د پښتنو د پاره چې څوک आवाज جوړوي چې هغه یو طرف ته الیمینیټ کی باز خپل مقاصد پدې کې وحال کول غواړي هغه خپل ځای باندې او مونږه د پښتنو د حقوقو لپاره د پښتنو مایوسه ختمول لپاره आवाज جوړو او پدې کې زمو په خیال د ټول سیاسي پاټو یو کردار دی
افتاب احمد خان شیرپو ویل چې باز قوتونه غواړي چې په پښتنو سیمه کې امن نوي او دلته د هیڅ قسمه سرمایه‌کاری یا معاشي هلې ځلې نه کیږي او چې کوم حالات په عراق یا نورو ملکونو کې جوړ شوي دي د هغې حالاتو دلته هم د پیدا کولو هڅې کیږي
چې څوک دا غواړي چې د علاقه د نورو پاسپانده شي او هغه د یو ګراوند جوړ شي داسې چې هغوی خپل عزایم مخکې کول غواړي نو دلته به نه د بیرونی څخه سرمایه کاري کیږي او د دې ځای خپل خلک به په داسې مشکلات کې تاسو وګورئ چې کو عراق دی او کو نور دی نو کې هم داسې حالت حالات جوړ شوي دي او هغه حالات دلته جوړول غواړي
د زیارت په مخام د چرسدی په تورنځو سیمه کې په دوی باندې شوي د ځان مرګي برید په حق لباندې افتاب احمد خان شیرپویل چې دغه برید هدف اومدی په خپل وو
جلسینه تقریبا یو نیم کیلومتر راغلو چې دغلتا وسړی راغې او هغه په تماچې باندې زمو په ګاډي باندې اته نه فایر کې لاس پکړی پیندش پګه په ګاډي باندې لګېدلې په شیشې باندې په ونټ باندې په دروازې باندې مونږه خو مخکې شو او هغه بیا هغه نه پس ځان هغه کو حکومتي ورژن چې کوم دی هغه دا دی چې بای قافلې باندې هغه شو قافلې باندې نه زما په ګاډي باندې شوې دي
د پامل دا چې تیر زیارت په مازیګر چرسدې تورنګزو کې د ویغونډې ورستو افتاب احمد خان باندې ځنمرګي برید شو چې پکې یو پولیس اهلکار مل او سلور نور ژوبل شوی وو بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دغه برید ذمواري هم په خپل سر اخستې ده او وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر دې عمل کې به دغه رنګ کاروان دوی جاري ساتي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
اردوونکو څنګه تاسو د شبیر احمد جان په رپورټ کې وردل چې د زیارت په ورځ د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو په چرسده کې لوایا ځنمرګي برید ژوندې راووت دا څلورم ځل دی چې پر نوموړي وسلوال برید کیږي د سیاسي چارو کارپوهان پر دې عقیده لري چې د پښتنو مشران ځکه په نخه کیږي چې دوی په سیمه کې سوله او سوکالي غواړي دوی همداراز وایي چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني طالبان د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په مکمل توګه ختم شوي نه دي په اړه تفصیل له پېښوره د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې ورو
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي وایي ترورستان ځکه د هیواد د ملتپاله ګوندونو غړي په نښه کوي چې دوی د سولې او د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د روغې جوړې خبرې کوي دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو پاکستاني طالبانو د پنجشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا ایالت په چارسده کې د قومي وطن ګوند پر مشر او د پاکستان د کورنیو چارو پر پخواني وزیر افتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید مسؤلیت ومانه که څه هم افتاب شیرپاو او زوی سکندر شیرپاو له دغه برید روغوتي وو خو په دې کې د یو پولیس افسر په ګډون لږ تر لږه دوه کسان مړه او درې نور ټپیان شوي وو دا په تیرو څو کلونو کې پر افتاب خان شیرپاو څلورم وسلوال برید دی افتاب شیرپاو چې مخکې د پاکستان پیپلز ګوند شیرپاو په نامه د یو سیاسي ګوند مشري کوله له تیرو څو کلونو راهیسې دا ګوند قومي وطن نومولی چې په ترڅ کې پښتون ملت پاله سیاست پیل کړی دی د سیاسي چارو څارونکی شمیم شاهد د دې پوښتنې په ځواب کې چې په پاکستان کې ولې ملت پاله سیاست ول د ترهګرو په لومړي لیست کې دي ویل
دا ملت پاله سیاسي مشران په دې خاور باندې امن غواړي هغه غواړي چې ترهګري ختم شي هغه غواړي چې دا فتح ده چې دا ترهګري د دې ملک او د دې قوم فګټ نه ده په دې ژبانه طالبان هم دغه شم دي کومي چې هغه افتاب خان دی که هغه سنیار خان دی که هغه محمود خان دی په دې باندې بیا بریدونه ذکر کېږي چې دوی د امن خبره کوي دوی د سوکالۍ خبره کوي دوی د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو خبره کوي
وسلوالو پاکستاني طالبانو د قومي وطن ګوند پر مشر دا برید په داسې حال کې کړی چې پاکستاني ځواکونو د تیر میلادي کال د جون راهیسې په شمالي وزیرستان او ځینو نور قبایلي سیمو کې د میشته کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې په دې کې ترهګرو ته ستر زیان اړولی او د هغوی نیټورک یې له منځه وړی دی خو له بلې خوا بیا د دفاعي چارو څارونکي د پاکستاني طالبانو وروستي بریدونو ته په اشاره وایي چې که څه هم دوی د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي خو په بشپړه توګه له پښو نه دي لوېدلي او دا وړتیا لري چې هر ځای وغواړي برید وکړي د دفاعي چارو کارپو او د پاکستان پخوانی پوځي منصبدار بریګیډر محمود شال په دې اړه وایي
دا چې د دې د نړۍ د پوره د ختمو سره خو دا چې یو نیم حمله خو کولی شي خو لکه پاکستان کې د ګوري چې د عملیات نه پس دا اسنا واقعیت ډیر کم شي
د یادونه وردا چې له تیر سو کل نورای سي د خبر پښتونخوا ایالت په بیلابیل سیمو کې د سیاستوالو په ځنګړې توګه د ملت پاله ګوندونو د غړو په هدف وژنو کې ډیرواله راغله چې په نتیجه کې تر دې دمه د بیلابیل ګوندونو لږونه کسان وژل شوې دي
میډیا او ځوانان
خاطر کټ په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیجیټل ور کوچ کله فاټه تل لا شو تل د کوم ټول خلک ریډیو
او بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شدي
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ و درو دریمي ا بیا بالکل د درنادو دا انقلاب دا د صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزي چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غو ل میډیا د خزایره د کار اخستې دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
اردن کو میډیا او ځوانانو اونیز خبرونه ستاسو لپاره لرو. په راتلونکو غړي کې تاسو به ووري او همدارز نور هم یو شمیر اونیز خبرونه مشالې ستاسو لپاره لري او د دې ترڅنګ تاسو د مشالې ټولې خبرونه په mashaledu.com اوریدئ شي. وخت شوه نه 12 بجې او عبدالحی کاکړ هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له غوډه خبرونه لاندې شوو.
عوامی نیشنل ګوند د کاشغر گوادر اقتصادي لارې پاړه په شپاړه سمې په کوټه کې د ټول ګوندز کانفرنس را بلوي اعلان کړی. د جمعې پر ورځ وخت په کوټه کې د خبر کانفرنس په مهال د ایم پی مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ول د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو په کانفرنس کې د ګډون ډاډ ورکړی دی. په افغانستان کې مشته شمالي وزیرستان د بیکرو پلسو کسانو د کمیټې مشر ویلي خپل کورونو ته د سنیدو پاړه د پاکستان حکومت لا هم ورسره هیڅ رابطه نه ده کړې. ملک عمر خان وزیر نن مشالید ټول دا ویل چې افغانستان ته کډه سو خلکو ته دي ام مافیوسی بې ځای خبره ده. د بلوچستان اسمبلی سپیکر جان محمد جمالی له خپلې دندې استعفا ورکړې ده. جان جمالی چې تعلق یې له مسلم لیگ نون سره وو دوه ورځې وړاندې خپل استعفا د ګوند صوبای مشر نواب ثناء الله زهري ته استولې ده. د پاکستان د میډیا د څار ادارې په امرا د دې هیواد څوارلس ټلویزیون چینلونو ته د متحده قومونو د مشر الطاف حسین په ژوندۍ بڼه د وینا خپرولو نوټس ورکړی دی. د زیارت پر ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان په فوج نیوکې کړې وې، خو بیا د جمعې په ورځ ناوخته الطاف حسین په یو بیان کې له فوجه بخښنه وغوښته. د پګواش په نوم یوې موسسې په قطر کې د افغانستان د سولې عالي شورا د استازو او وسوال طالبان ترمنځ د لیدو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د سولې عالي شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دا خبرې د سولې رسمي خبرې نه بولي، خو وايي په دې ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه شي. په نیپال کې له زورورې زلزلې یو اونۍ وروسته لا هم زرګونه کسان تر اوسه ورک دي. په دې زلزله کې څه د باندې 2200 کسان لسوي دي او د امریکا د بالټیمور لوی څارنوالي ټول هغه شپږ پولیس افسران په جرمونو تورن اعلان کړي چې د یو تور پوسي د مړینې په پیښه کې ښکېل وو. 25 کلن فریډي ګری شاوخوا دوی اونۍ د مخه هغه مهال مړ شو چې ویل کېږي د پولیسو په حراست کې وو.
اردونکو خبرونه مول مشال لري وردل شه عبدالحی کا کولان دی کول وزو اسلام آباد ته چنه د پاکستان زنو رس پانو په خپل اداریو کې سره غستی سیرا ظاهر د پښ
نن اکثر د پاکستان مقامی ورس پانو خپل اداري د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفون لیکلی چې پکې نو موري د هند سره د زلزلې په تباہي باندې خواخوږي کار کړی دا. د لړکی جنگ ورس پانو خپل اداري کې وای چې یو سور زړلاندې په نیپال کې زلزلہ راغلی و چې لکبلې په زرګونو خلک مړه او جوبل شوې دي او د دې سره سره د هند هم ځینې برخې د زلزلې نه متاثر شوې دي. په کوم چې وزیر اعظم نواز شریف د هند وزیر اعظم سره د ټلیفون په ذریعہ خبرې وکړې. د اداري په وینا چې لدی وړاندې په پاکستان کې هم په کال 2015 کې زلزلہ راغلی و، په کال 2010 کې سیلابونه راغلی وو چې لکبلې پاکستان سخت متاثر شوی وو. نو دا اوس چې په نیپال کې کومه تباہی شوې ده باید چې سار غړي ملکونه په دې کې مهم کردار ولوبوي. اداري وایي چې دې لړکی ضروری ده چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره یو مشترک کړنلاره جوړ کړی شي او نه یوازې پاکستان او هند بلکې ټول سار غړي ملکونه په اعلی کچ کمیټه جوړ کړي چې پکې دا ژمنه وکړي شي چې کوم غړي ملک قدرتي آفت راغی نو هلته به امداد څنګه کیږي او د غرنګ چې د دې سره سره داسې کړنلاره هم جوړ کړي شي چې د قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو لپاره په وخت اقدامات کوي. نو هله به ممکن شي چې سار غړي ملکونه بیا د قدرتي آفتونو د نقصاناتو نه بچ پاتې شي. د دې ترڅنګ د پیښور د خبریدونکو مشرق رسپانه خپل ادریې کې پیښور او خوښه سیمو کې د تیری سلې باران د لاسه شوی نقصان په اړه لیک کړي او وایي چې تر دې دمه متاثرینو ته امداد نه دی ورکړی شوی او حقیقت کې دا یو ګران کار دی ځکه چې د ټولو ځپلې شوو خلکو او سیمو سروې کول او د نقصان اندازه لګول آسان کار نه دی او دې کې به ډیر وخت لګي. ادریې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ځینې خلکو ته امدادي چکونه ورکړی شو، خو اوس هم یو شمېر خلک امداد ته سترګې په لار دي او تر څو چې د ټولو سره مرستې نه وي شوې تر هغې د امداد عمل نیمګړی دی. نو داسې حالاتو کې پکار ده چې صوبایي حکومت او متعلقه ادارې په سمدستي توګه هغه خلکو ته امداد ورکړي د چا چې ډیر زیات نقصان شوی دی چې دا شان دوی خپل سر په سوري کړي او د هغې ارزي حساب دی ځان سره وساتي او چې کله بیا پوره سروې راغله او د نقصان صحیح اندازه ولګېده نو نور امداد دی ورله هغه وخت ورکړي. دریا اخر کې دا هم وایي چې یو شمېر ودانۍ د باران د لاسه خرابې شوې دي او دومره ورستې دي که بل باران وشو نو هغه به هم راپرېوځي. نو حکومت له پکار دي چې د دغه ودانو هم غور وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیست مجلې په پاکستان کې د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مجله په پاکستان کې په اقتصاد کې د ودې شرح سیوا کېدو څرګندونه کوي او د معیشت د سوکالۍ لپاره پکار ده چې دا شرح لوړه وساتل شي. بلخوا ورلد افیرز جنرال نومي ویپانی د خراسان اسلامي دولت نومي وسلوال ډلې په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په دې وروستیو کې د موجودیت په اړه په افغانستان کې اندېښنې ښودل شوې دي. د دوه مقالو غټه کې له ملیحه امیرزاده ورو
اکانومیست مجله لیکي د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې راتلونکي کال د اقتصادي ودې شرح به 0.5% وي چې په تیرو 8 کالو کې په دغه هیواد کې د ودې تر ټولو لوړه کچه ده. د 2014 کال نه واخله د روان کال تر مارچ میاشتې د صارفینو یا اخیستونکو لپاره په بیو کې 2.5% زیاتوالی ریکارډ شو چې د تیرو 10 کالو نه په زیاته موده کې دا په قیمتونو کې تر ټولو کم زیاتوالی دی. د مجلې په خبره روان کال د پاکستان مرکزي بانک دوه وارې په قرضو باندې د سود شرح کمه کړې ده. بیا ځینې اقتصادي پیمانې په لګښتونو کې هم زیاتوالی ښکاره کوي. مجله لیکي د سیمنټونو خرڅ هم د تیر مالي کال په پرتله تر اوسه د 15.5% پورې زیات شوی دی چې دا ښایي په ملک کې څومره تعمیري کارونه کېږي. همدغه راز په یاده موده کې د ګاډو په خرڅ کې هم 22% زیاتوالی ریکارډ شو. د مجلې په خبره د تیلو په بیو کې کمی د پاکستان په شان هیواد لپاره خوشبخته ثابته شوه ځکه چې د برېښنا د پیداوار لپاره په 15 کې 2 برخې تیل له بهر نه پخستلو تکیه کوي چې اکثره درآمدات تر برآمداتو زیات وي. دغه شان دا د هیواد د اقتصاد لپاره یو ستونزه ثابتېږي. مجله لیکي پاکستان د کپړې مصنوعات له برآمدولو سره ډیره پیسې ملک ته راوړي شي. د دې ترڅنګ په منځني ختیځ او اروپا کې د کارکونکو پاکستانیانو له ترسیلاتو سره هم په پاکستان کې زیاتې پیسې راتلې شي. مجله لیکي د پاکستان د تیلو درآمدي بل د 2.6 بلیون ډالرو پورې دی چې د جی ڈی پی یا مجموعي ملکی پیداوار 15% برخه جوړیږي. آی ایم ایف وایي کچرې د تیلو بیې ښکته وي نو ورسره دغه هیواد په راتلونکو دریو کلونو کې 2 بلیون ډالره بچت کولی شي چې دغه پیسې د هیواد اقتصاد په ښه کولو لګېدی شي. مجله د پاکستان په اقتصادي استحکام کې پرمختګ د ډاډ وړ بولي خو وایي چې د دې لپاره د ودې شرح باید 15.5% پورې برقرار وي. مجله د ژورو اصلاحاتو په لړ کې د نواز شریف پر صلاحیت شبهات په ګوته کوي او وایي چې له اول نه دغه هیواد کې د انرژۍ بحران دی. بلخوا ورلد افیرز جرنل نومي ویبپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غني په خپلو وروستیو بیانونو کې د خراسان اسلامي دولت نومي وسلواله ډله د هیواد لپاره یو لوی ګواښ بللې دي. د دې باوجود چې کم وسایل لري او د یادې ډلې لخوا د ګواښ ممکنه صلاحیت پړه هم پوښتنې کېږي. ویبپاڼه لیکي د هغو بارنیو هیوادونو لپاره دا یوه مبالغه ده چې له افغانستانه بې له مشکلاته د تګ په اړه پوره امید دي. بیا نړیواله ټولنه د یاد ګواښ په اړه په بحث کې له احتیاط نه کار اخلي چې آیا دا کومه نوې ډله ده او که پخواني وسلوال اوس له نوي نوم سره جنګېږي. خو ویبپاڼه دا حقیقت بولي چې د یادې ډلې لخوا که د ګواښ کچه کمه هم وي بیا هم د افغانستان پر راتلونکي اثر لرلی شي. نه یوازې دا بلکې په پاک افغان سیمه کې هم د امنیتي حالاتو شکل بدلولی شي. د ویبپاڼې په خبره ډېر افغانان او په تېره مذهبي اقلیتونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د تشدد نه یریږي او که چیرې ولس دا محسوس کړي چې د یادې ډلې لخوا د حملو مخه نشي نیول کېدی نو پر حکومت باید باور ته زیان ورسیږي. په دغه هیواد کې لاول نه هزارګان د خپلو تختول شو خپلوانو په حق له حکومت نه ګیله مندي. که څه هم اشرف غني وایي چې د هغو د لټون لپاره تر 6 میلیون ډالره خرچ کړي دي. ویبپاڼه لیکي د خراسان اسلامي دولت وسلواله ډله له طالبانو سره د حکومت د مذاکراتو په پروسه هم بد اثرات پرې باسلی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی د افغانستان د سولې علي شورا یو شل کسیزه پلاوی د پګواش په نوم موسسې په بلنه په قطر کې د وسلوالو طالبانو له استادو سره وګوري. د سولې د علي شورا لومړی مرستیال دالیدنه د سولې رسمي خبرې نه بلکې یو غیر رسمی ناسته یادوي. طالبانو هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره په دې ناسته کې د خپل استادو ګډون تایید کړی دی. خو دوی هم وایي چې دا د سولې رسمي خبرې نه دي. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال وایي چې د دې شورا یو پلاوی د افغانستان په اړه یو جوړ شوی کنفرانس کې د ګډون لپاره قطر ته تللی دی. عبدالحکیم مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کنفرانس د پکواش په نوم یوې موسسې لخوا جوړ شوی او غیر رسمي بڼه لري. مجاهد وایي دغه کنفرانس له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو د رسمي پیل معنا نه لري.
کدام کنفرانس و ورکشاپ وجود داره؟ لیکن زحمن کدام مذاکرات صلح وجود نداره.
دا یو کنفرانس ته خود صلح خبری رسما نسته. دا کنفرانس د پګواش په نوم موسسه لخوا جوړیږي چې شاید د پاکستان په ګډون د نورو هیوادونو استازي هم وربلل سوي وي. هغه کسان چې په دې کنفرانس کې ګډون کوي د عطاولا لودین په ګډون د خپلواکو اشخاصو په توګه ګډون کوي او د افغانستان د سولې د عالی شورا استازیتوب نه کوي. تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د سولې د عالی شورا د مرستیال عطاولا لودین له قوله ویلي و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شل کسیز پلاوی به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو له استازو سره آزادې خبرې وکړي. د دې شورا لومړي مرستیال عبدالحکیم مجاهد دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې د سولې د عالی شورا د استازو ګډون یوه غیر رسمي بلنه ده او د افغانستان د حکومت استازیتوب نه کوي او نه رسمي موقف څرګندوي. دا هغه څه دي چې د طالبانو په یوه اعلامیه کې هم څرګندونې ورباندې سوي دي. طالبانو په دې اعلامیه کې په دغه کنفرانس کې د خپلو اتو تنو استازو ګډون تایید کړی خو زیاتوي چې دا د سولې په خبرو کې د ګډون معنا نه لري. په همدې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تر دې وړاندې هم په جاپان او فرانسې کې په ورته ناستو کې ګډون کړی دی. بلخوا د دې کنفرانس په اړه یو پوه کس د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر استازو سربیره به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې سرچینې په وینا په دې غونډه کې به هڅه وسي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالبانو او حزب اسلامي د استازو ترمنځ په لیدو سره د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو زمینه برابره سي. دا ناسته داسې مهال کېږي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د پسرلنیو عملیاتو د پیل خبره کړې ده او ورسره د کندوز په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګر تود دی.
اودونکو لکه چې وام اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا یو شمېر غړي به ښایي په قطر کې د طالبانو له استادو سره وګوري. خو دا چې آیا دغه غونډه به چې هم د سولې عالي شورا او هم د طالبانو لخوا یو غیر رسمي لیدنه بلل شوې ده وتوانیږي د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي او دا یو فرصت په توګه وکارول شي. همدا پوښتنه پریبا ظاهر د افغانستان د مسایلو په اړه یو کارپو سمی یوسفزی سره شریکه کړې ده. نو هغه وایي
طالبان وسه پوری هم دغه قطر کې سبا یا بل ورځ کومې خبرې کیږي غوی ته دوی د عمل مذاکرې نوم نه ورکوي او همدا ډول کومه اداره چې پګواش نومیږي هغوی چې دا کمپرس جوړ کړی دی هغوی هم یو ډول مکالمه ده او د یو بل سره د افکارو تبادله ده. نو زما په خیال همیشه دغه ډول مسایلو کې چې هغه کسان چې خپل منځ کې یو بل سره نه کینی هغوی په ابتدا کې همدغه ډول غیر حکومتي جوګانی یا تنظیمونه هغوی دوی مکالمې ته سره کینوي او دغه مکالمې او خبرې بیا وروسته په باقاعده خبرو او رسمي خبرو باندې اوري. په زما په خیال دا یو پرمختګ ده او ځای کوشش ته په ډېر مهم ځای کې ده او دا چې هم ویل کېږي چې افغان ولسمشر اشرف غني به هم دغه کانفرنس له سم دستي وروسته قطر ته ممکن سفر وکړي او که په دغه کانفرنس کې یو خبرې وشي پرمختګ وشي ممکن د بالواسطه خبرو لپاره یو میز یا دسترخوان وغوړول شي.
بله یوسف صاحب که څه هم دا رسمي خبر نه دی ولې تاسو خبر یاست چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په بیلابیلو ځایونو کې جګړه په شدت سره روانه ده او مخصوصا په دې وروستیو کې د جګړې شدت ډیر سوی دی په ځینو مناطقو کې. آیا فکر نه کوئ چې دغه خبرې به تر یو حده وکولی شي چې همدغه د جګړو شدت را کم کړي تر یو حده پورې؟
زه په خیال څومره چې دغه ډول بحرانونه وي چې داسې جګړې وي اکثر چې دوی د مذاکره طرف ته ځین او د مذاکره نه وړاندې خپل اهمیت او خپل زور وکړي، دوی په جګړه باندې زور راوړي یا مشکل چې دوی ایجادوي هغه ته زور ورکوي، ترڅو د مذاکرات په میز باندې دوی خپل اهمیت څرګند کړي چې هر طرف چې وي یا افغان حکومت دا خپل غواړي چې زمونږ دوی چې تاسو سره مذاکرات کوو خو تاسو له منځه وړلی شو، بل طرف ته طالبان هم د مذاکرات نه وړاندې داسې یو صحنه جوړول غواړي چې ووایي چې یعنې مونږ کولی شو دې جګړې ته دوام ورکړو، خو دا زمونږ یو مثبت سوچ ده چې مونږ خبرو ته راځو. خو متاسفانه زمونږ چې کوم وروستي راپورونه دي هغه دا ښیي چې طالبانو په وروستۍ کې چې کومه غونډه کړې وه، په دا غونډه کې سره د دې چې طالبانو یو شمېر مشرانو ته دا مشوره ورکړې وه چې امن ضروري ده او په افغانستان کې خارجان وتلي دي، نور دا یو خپلمنځي جګړه ده. یو شمېر هغه طالبان چې هغوی نن سبا په بزنسونو کې دي یا له مافیایي ډلو سره تعلق ده یا د ټیمو په پیداوار کې ډېر زیات شریک دي او هغوی د طالبانو په شورا کې اهمیت لري، هغوی دا خبره کړې ده چې فلحال دې کال دپاره یو ډول مشکلات لرو، که مونږ طالب افغان حکومت سره خبرې وکړو ممکن زموږ په منځ کې درځونه راپورته شي، نو بهتره به دا وي چې د روان کال مونږ په جلګه باندې هم زور واچوو او په داخل کې چې کومه طالبان ناراضه دي او بل خپه شوي دي هغوی هم خوشحاله کړو، د هغو نه وروسته بیا له افغان دولت سره خبرو ته کینو.
دا د افغانستان د مسایلو کارپوه سمیع یوسفزی چې زموږ همکاري فریبا ظاهر ورسره په قطر کې له طالبانو سره پر غیر رسمي خبرو مرکه کړې وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانی په دې هیواد کې د پانسیو پر سزا یو مقاله خپره کړې ده. پر پېښور آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومت په پانسیو لګول شوی بندیز لری کړی وو او یو شمېر کسان یې اعدام کړی دي. تفصیل عبدالحی کاکړو.
دی ایکسپریس ټریبیون رسپانی د سید محمد علی مقاله خپره کړې ده چې پکې نوموړي لیکي دا ډېر شواهد شته چې شی پانسیانی ورکول د جرمونو په مخنیوي کې موثره کردار نه دا کوي. د ملګرو ملتونو د 2008 کال د سوي یوې چړنې حواله ورکړي چې وای پانسیانی د جدي جرمونو هغه سي مخنیوي نسی کولای لکه چې عمر قید سزا یې کولای سي. لیکوازیاتوی پر آرمی پبلک سکول تر بریدوڅه د پاکستان حکومت پر پانسیو لګول سوی بندیز ختم کړ او دا شان پوجي عدالتونه جوړ کړل. دی وایي چې د پوجي عدالتونو حمایتیان دلیل ورکوي چې د پاکستان ولسی عدالتونو باندې د مقدمو بوج یا بار زیاتی او کار هم ډیر په ورو ورو کوي. دا شان دوی زیاته تکیه پر گواهانو کوي او ججان او څارنوالان هم تحفظ نه لري. هم په دې وجه د ترګرو پر ضد مقدمه چلول ګران سي ځکه چې هغه ډیر په اساني سره گواهان او وکیلان ورولای سي. خو لیکوال وایي ځینې کسان بیا د فوجي عدالتونو مخالفت ځکه کوي چې وایي د عدالتونو شفافیت نه لري او نه هم اوریدنی پښکاره او شفافتوګه تر سره کیږي. بل خبره ده چې له ترګری سره تړلې مقدمه وار لمخه د ترګری ضد عدالتونه تر لتیروي. دا شان لیکوال وایي هغه خلک چې د پانسیانو ورکولو حمایت کوي دا دلیل ورکوي چې یوازې پانسیانی کولای سي چې د شدت پسندۍ مخه ونیسي. خو مخالفین بیا وایي چې په داسې حال کې چې یو شدت پسند وار لمخه د ځانمرګي برید په شکل کې د ځان د وژلو فیصله کړې وي نو هغه څنګه د پانسی په سزا لمرګه ویرول کېدلای سي. لیکوال وایي دغه خلک فکر کوي چې په پاکستان کې عدالتي نظام کې ډېری نمګړتیاوې دي. د شکنجه للارې په خلکو جرم منل او د پلټنې په سمه توګه نه کېدنی د دې سبب سوي دي چې بېګنا خلکو ته پانسیانی ورکړل سي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو ته مقاله وړاندې کوله د ایکسپریس ټریبیون او سیو بلا مقاله هم لرو. د ډان رسپانه په اداریه کې راغلي دي په پاکستان کې د مردم شماري عمل پر وړاندې یو شمیر چیلنجونه دي ځکه چې له دې سره په قومي سملې کې د صوبو د سیټونو او د قومي ټیکس په پیسو کې د برخو زیاتېدل او کمیدل ترل شوي دي. نور تفصیل لګې د می وروسته ورو. د ایران رسپانې په اداره کې راغلي دي د حکومت لخوا د کال 2014 د مارچ میاشتې څخه د مردم شماری کولو اعلان یو خبر مخته دی او ښکاري داسې چې آخر کار د مردم شماری لپاره ټاکل شوي پنډونه په سمه توګه مصرفیږي او هلې ځلې په ښه ډول روانې دي. حکومت د مردم شماری لپاره د نیټه کمیټه بجټ او ځن نور لوازمات اعلان هم کړي. په اداره کې راغلي دي چې په مردم شماری کې د دومره لوی ځنډ لوی سببونه دي، ځکه چې یو شمیر قوتونو ته له مردم شماری څخه ډیر خطرونه وو. په دې کې دوه خبرې تر ټولو مهمې دي. یو دا چې له مردم شماری سره به د هرې صوبې د قومي اسمبلۍ په سیټونو کې بدلون راشي، یعنی چې د کومې صوبې آبادی زیاته وي هغوی ته به په قومي اسمبلۍ کې زیات، او چې د کومې آبادی کمه وي هغوی ته به کمې څوکۍ ورکړل کیږي. دویمه مهمه خبره دا ده چې که چیرې په پاکستان کې مردم شماری وشي او د کومې صوبې آبادی زیاته وخیږي، نو د وفاقي ټیکس په پیسو کې به زیاته ونډه ولري، ځکه چې د ټیکس 20% د آبادی پر بنیاد ورکول کیږي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د مردم شماری خبرې کیږي، ټولې صوبې منتظره دي چې په قومي اسمبلۍ کې به د دوی په ټاکل شوو څوکیو او د دوی د برخې د وفاقي ټیکس په پیسو به څه اثرات پرېوځي. په اداره کې راغلي دي سن صوبې ته د زیاتو خلکو هجرت به نه یوازې د وفاقي ټیکس په پیسو کې د دې صوبې برخه زیاته کړي، بلکې دا به هم وښایي چې په دې صوبه کې زیات شمیر د کوم قام خلکو دي. په اداره کې راغلي دي چې دا اوس د حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون کار دی چې د مردم شماری عملي کولو لپاره کومه لار خپلوي، ځکه چې له دې سره د صوبو او سیاسي ګوندونو قسمتونه تړل شوي دي. په اداره کې راغلي دي له دې وړاندې هم حکومتي ګوندو مسلم لیگ نون مهم ګامونه پورته کړي دي چې نیپسی اباډ او پاک چین اقتصادي کوریډور نومیږي او له دې دواړو د صوبو خپلمنځي سیاست تابعیږي. په اداره کې راغلي دي چې مسلم لیگ نون یا درې واړه کارونه په ایمانداري سره وکړل او ثبوت ته خپل حقونه ورکړل، نو پر دې ګوند لګیدلې هغه ټول تورونه به ختم شي چې دوی حکومت یوازې د پنجاب لپاره دی.
دا مشال ریډیو دا
د متحده اقوامو مومنټ د مشر د وینا او په جواب کې یې د پاکستانی پوز د سخت خبرګون وروسته د پاکستان د میډیا څارنې ادارې پیمرا د دې هیواد 44 ټلویزیون چینلونو ته نوټس ورکړی دی. په نوټس کې له چینلونو وغوښتل شوی چې وضاحت دې ورکړي چې ولې یې د الطاف حسین وینا په ژوندۍ بڼه خپره کړې ده. د زیارت په ورځ په خپله وینا کې الطاف حسین د پاکستان پر پوز نیوکې کړې وې. تفصیل اسلام آباد د ریاض مساخیل په دې رپورټ کې.
د زیارت پر ورځ ماښام د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین لندن نه خپلو پلویانو ته په خطاب کې په پاکستانی پوز او استخباراتي ادارو نیوکې کړې وي او د غرنګ د هندوستان د استخباراتي ادارې رانا مرستې وغوښتي. دغه تقریر بازي ټي وي چینلونو نیخ په نیغه خپور کړو. د کوم رستو چې د پاکستان پوز بیان میجر جنرال عاصم سلیم باجوا په دې سخت خفګان ښکاره کړو او د الطاف حسین په ضد یې د قانوني کاروایي کولو وویل. دا رنګ د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی یا پیمرا تا یو خط الیگو چې پکې د هاغه ټی وی چینلو خلاف د کاروای سفارش شوه چې دغه تقریر یې نیخ په نیغه خپور کړي وو. د دې وروسته پیمرا سوارلس ټی وی چینل ته د پیمرا د قانون وشتم شک تر لاندې نوټس جاری کړي او ورته هدایت وکړي چې راتلونکي کې د هر قسمه ژوندې خبرونه د ډیلی ډیوایس سره اوچلوي او هاغه مواد نه دی ډډ وکړي چې پکې د ملکی سلامتی او سلامتی ادارو په ضد خبرې وي. بل طرف ته د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین په خپل خبرو د پاکستان پوز او کام نه معافي غوښتل او وایي درانه د مرستو خبره په طنز کې کړې و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
اردوونکو مشال ریډیو په مومندو ایجنسۍ کې د کرکټ یو ټورنمنټ ترتیب کړی دی چې پکې څه کمو لوبډلو ترمنځ لوبې روانې دي او دا مهال د ټورنمنټ څه صورتحال دی نو د شانواز ترغزي په دې رپورټ کې وو.
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ دریم کوارټر فائنل میچ پرون بایکور کرکټ کلب وګاټه. په پرونې لوبه کې د محمود ایجنسی سرکاري عسکري قوت لیویس فورس کرکټ کلب یو کم نوی منډي جوړ کړې وي چې بای کور ترې په اخیرنی اوور کې دغه منډي پوره کړې او سیمی فائنل ته ورسېد. په پرونې کرکټ لوبه کې د ګټلې شوې ټیم بای کور کرکټ کلب کپتان شاکر الله خان مشال ریډیو ته وویل
ټورنمنټونه کې چې کوم دی پرایویټ هغه کې انټری ګانې لګي موږ ترانسپورټ لګي ته موږ خپل سټوډنټان یو او موږ چې کوم دی حکومت هم د سیټي سپورټ نه راکوي د سپورټس په بات کې بلکې زیرو دی نه راکوي مشال ریډیو دی هر یو شی فری موږ لا کټ سیم راکړي دي فری دی انټری وغیرہ نشته د دې موږ ډیر شکریا ادا کوو چې موږ در په دې حالاتو کې دومره منډه وه ډیر مننه
د لیوی سپورټ کرکټ کلب لخوا د هغوی تکړه بیټینګ او بالینګ کوونکي لوبغاړي اتو رمان وویل چې هغوی ته د مشال ریډیو لخوا د لوبي ډیر ښه موقع په لاس ورغلی و خو په لوبه کې ګټه او بایلات ضروری دي او د هغوی مخالف ټیم خلوب وکړه ځکه هغوی ګټه وکړه
نو موږ چې تاسو مخکې ټورنمنټ ارګنایز کړم مشال ریډیو په نامه باندې او څنګه چې دا روان دي ان شاء الله دا ولکم خو کامیاب شه او خپل دغه ختم دور سي او به موږ دا وایو چې تاسو بلم ان شاء الله ټورنمنټ ارګنایز کړئ فوټبال یا کرکټ یې بس
اعجاز خان هم د بایکور کرکټ ټیم تکړه بیټینګ کوونکی دی هغه سره مې خبرې وکړې
په دې کې یو خدا چی قسم انټرټینمنت دی بل خبره دا چې کیل کود چې کم دی دا د نوجوانانو د ژوندۍ اهم حصہ ده د مشال ریډیو طرف موږ د دوی ډیر مشکور یو د دوی په وسط سره موږ ډیر ځنه ولیدل الحمدلله خو خسته سپورټ حاصل دی سکیورټي بابت هم حاصل دی او ان شاء الله د سیمه کې بر روان ټایم کې هم د مشال ریډیو موږ لکه مرسته کوو
د محمد ایجنسی لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز هم د لوبله راغلی او خوشاله چې په سیمه کې امن راغلی دی او د مشال ریډیو شکریا ادا کړه
او موږ د مشال ریډیو ډیر ستاینه کوو د شکم دا کیټونه ورکړي او د لوبي کیمرا وایي دا ماحول لاسې دی چې لکه د یو پیس او د یو امن پیغام ورکړي او خپل من کوشش کوو چې په لیویس کې ایون په خاصدارو کې ایون زموږ چې کم نور کالجونو سکولونه دي یوت ته نو ان شاء الله کوشش زموږ دا لري چې د مومن په لیول باندې او بیا د لیویس په لیول باندې موږ خپل خپل ټیمونه جوړ کړو او ان شاء الله غیب په هر محاذ باندې کاغه تاسو ګورې کړه جنگ محاذي او کبیا غ د لوبي محاذي نو ان شاء الله پای کې به پوره پوره شرکت کړي
د مشال ریډیو کرکټ ټورنمنټ سلورم او اخیرنه کوارټر فائنل نن په سبحان خل هاي سکول کې د غنداو بر محمد جنسی د حلیمزو د ټیم او د شوقدر د حلیمزو د ټیم ترمنځ مقرر دی چې د دې مقابله وروسته به د سیمی فائنل برخه شروع کیږي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد جنسی
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ خوندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ سلګونو افغان مزدورانو د یوې مظاهره په ترڅ کې له حکومت او غوښتل چې په هیواد کې بیکاری لمنځ یوسي یا د مظاهره د جمعې پر ورځ د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادې لخوا د مزدورانو نړیوالې ورځې د مانځلو په مناسبت رابل شوې وه د راپورونو له مخې دا مهال د کار په شرایطو برابره نږدې 12 میلیونه افغانان نیمه او یا خو مطلقه بیکاره دي په اړه یې نور تفصیل له کابل د رحمت الله افغان په دې رپورټ کې وو
افغان کارګران انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدا څخه څه باندې شپږ میاشتې تیریږي خو هغه ژمنې چې د یاد حکومت مشرانو د کارموندنې په برخه کې له ولس سره کړې وي لا تر اوسه نه دي عملي شوې دوی د جمعې پر ورځ د کارګرانو نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې کار ورته پیدا کړي د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیه مشر معروف قادری وویل چې د ملي وحدت حکومت مشران د په هغه ژمنو عمل وکړي چې د کارمندنې په برخه کې له ول سره کړی وي
از حکومت وحدت ملی یک بار دیگه تقاضا میکنیم
یو ځل بیا د ملي وحدت حکومت نه غوښتنه کوو چې د کار زمينه برابر کړي کار زموږ حق دی موږ هیله لرو چې حکومت په دې برخه کې خپل هڅې زیات کړي او هر څومره چې ممکن وي ځوانانو خزو او د افغانستان ټولو وګړو ته چې د کار کولو توان لري د کار کولو زمينه ورته برابر کړي هغه ژمنه چې دوی مخکې کړي وي او اوس هم ورکوي باید دوی په خپل ژمنو ودرېږي او خلک د فقر او بیکاری څخه وژغوري
نجات بدل
د راپورونو په اساس دا مهال په افغانستان کې د کار په شرایطو برابر نږدې 12 میلیونه افغانان ژوند کوي چې یا خو مطلق او یا هم نیمه بیکاره دي د کارګرانو ملي اتحادیه چارواکي همدارنګ له حکومت غواړي چې د کار قانون د بشپړ پلې کړي د مامورینو معاشونه د لوړ کړي او کارګرانو ته د روغتیا او ژوند بیمه سہولتونه رامنځته کړي هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت نظر واخلو خو لپاره پسې هڅو سره سره بیا هم په نظر اخیستلو بریالي نشو د دې وزارت مرستیال حسام الدین همرا د پنځشنبه پر ورځ د کارګرانو په یو غونډه کې شته بیکاری او د کارګرانو ستونزې تایید کړي او ژمنه وکړه چې د دوی د تنخواګانو جوړولو او نور امتیازاتو هڅه به ګړندۍ سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د صنفي اتحادیو د مرکزي شورا غړیو هم پر حکومت اعتراض کړی و چې د کارګرانو ژوند ته لازم پام نه دی کړی. یو شمېر کارګران وایي له بیکاري سخت کړیږي، په میاشتو کې دومره پیدا کوي چې یوازې چای او ډوډۍ پرې وخوړلی سي.
موږ د دولت څخه کار غواړو، افغانستان ټول وګړي د بیکاری څخه خسته سوي دي، عادلانه مزد غواړي، د کار په بدل کې مزد غواړي.
زول محمد، کاروبار ورک ده، غریبي نشته، د دولت نه موږ دغه تقاضا کوو چې موږ ته کار وسایل کی، موږ ته کار راکی، یو ځوان په کار ودرېږي، یو ځوان په روزګار ودرېږي، یو ځوان ته کار وسایل شي.
د امریکا په شیکاګو ایالت کې لنن څخه یو سلو شل کال پخوا یو شمېر کارګران د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراض وکړ چې د پولیسو لخوا سخوټه کول سول، او له هغې وروسته هر کال د می لومړۍ د کارګرانو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي.
نوي خیالونه،
نوي سازونه.
د مشال ریډیو خپرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې.